سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې دی تاسو مخه که د ساده رادیو نه اوري اوس ساده رادیو خبرونه د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نس یوش او پنځوش مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپدو لښبګ نه ویوري د لشي خبرونه په خبرونو پیلو د ایرنا د ایران ایرنا دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د کرمان د 14 د قربانانو په ډله کې 12 افغانان دي په کرمان کې د جنوري پادریه مدي ایران د قدس وکونو د پخانی مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړی چاودنې وشوي چې نژدې سلطنه پکې وژل شول ته د چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی بل پلو بیا د ایران د کورنیو چارو وزارت نن د کرمان د 14 په تړاو د یو شمېر مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ماتم کوونکو د جسدونو د خاورې د سپارلو پر مهال پر تابوتونو اوښکې بهولې او د ټلویزیون له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکارېدل چې خلک د غچ اخیستو شعارونه ورکوي. په کرمان کې د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین د مراسمو پر مهال د چهارشنبې په ورځ په غبرګو چاودنو کې نږدې سل تنه وژل شول چې دا په ایران کې د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی چاودنې دي. قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د جنوري په 3مه په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړ شوی دی. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو سیمو کې د واورو بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. د ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ چبین چې پر طالبانو غږ کوي چې سمدستي او له قیدو شرط پرته هغه مېرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور یې په وروستیو کې نیولې دي. ریچارډ چبین نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي دي چې د سم حجاب د نه مراتېدو په تور د مېرمنو زندانی کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق پرونو ویل چې په کابل کې شمیر خزر چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړی نیول شوی دی. دغه مېرمنو د شمیر پر طالبانو سندي ویلي خو ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې شمیر لزګونو کسانو ته رسیږي. او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوف بورل منځني ختیځ ته ورسیږي. دوی هڅه کوي چې د اسرائیلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مصر پورې د غزې د خبرې شوې جګړې مخه ونیسي. نږدې درې میاشتې کېږي چې حماس چې امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیلو پر جنوب له یرغل وروړلو وروسته تر دې چې اسرائیلو پر غزې حمله وکړه او تر اوسه پکې 22 زره څخه ډېر فلسطینیان وژل شوي دي او د غزې تړانګې لویه برخه له خاورو سره خاوره شوې ده. پیام ستړي مشي د خبري خبرونه کې مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت قرباني. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ایران ایرنا دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 12 افغانان دي. ل دې سره جوخت د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په داسې پلان کار کوي چې لمخې به یې له افغانستان او پاکستان سره سرحد وتړي. د چولې دوی د پریکړه کړې ده تفصيل لسنه کا کړنه ورو
د سیکاری چې په ایران کې روسي او دوه خنړیو بریدونو د افغانستان په دغه غونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خنړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنا خبري اژانس د احمدي وحیدی له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو بندولو په پلان کې لومړیتوب ورکړل شوی. نوموړي دغه خبري اژانس ته ویلي دي هغه سرحدي نقطې چې خلاوي لري او ناوړه ګټه ترې پورته کیږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی وحیدی زیاته کړې چې د پولو د بندولو طرح یو بشپړ پلان دی چې بیلابیل اړخونه لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بیلابیل کارونه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د ایران لخوا د پولو بندولو د پلان په اړه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونی بریدونه غندلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو پوه او په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معرج ازادي راډیو ته وویل، په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستانه ایران ته راغلي دي.
دا پر افغانستان د ایران لخوا یو غیر مستقیم تور دی چې ښایي ترهګر له افغانستان ایران تتللی وي، خو ایرانیانو دا خبره مخامخ نه ده کړې ځکه اسناد او شواهد نه لري. ایران اړ وو چې د خپل کورنۍ امنیت تامینولو لپاره دا کار وکړي او باید یې وکړي. کله افغانستان سره په تفاهم او د دواړو هیوادونو لخوا د ځانګړو تدابیرو په ترسره کولو سره پولي تړل کېدی او پوستي زیاتې دي. دا ولا خو
د پوځي چارو یو کارپوه احمد خان اندړ وایي، د پولي د تړلو پلان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې مثبته پایله نشي لرلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او ایران ترمنځ ډېرې داسې لارې شته چې تورستان کولی شي تګ را تګ وکړي، نو ښه به دی چې د تورزم په ضد ګډه مبارزه پیل کړي.
یادونه ده چې داعش ډلې تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد لیس نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. خو د طالبان حکومت دا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د توریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت وایند میټو میلر تیروس په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریز فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندیښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیر ورځ په خبری کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
موږ په دوامداره ډول طالبانو ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړې او هیله لرو چې خپلو تعهداتو ته ژمن وي. واشنگټن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري، خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړې او خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوز په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو خود چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان المریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالې دي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسي او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی ویلی دی اجازه باور نه کړی چې د افغانستان له خاورې چاته ګواخ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوهې هوکړې تشمن دي. د دوهې هوکړې چې د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، لمخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبري کانفرانس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید په اړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
ISIS K does remain
the ish khurasan dala la ham yo gwaqti aw ghadi tradir la afghanistan da band mishti aw ila ham da afghanistan da khalko aw pakhkara dawal da simi la para yo dawamdara turisti gwaqsh miral kiki
da taliban da hukumat wayan zabiullah mujahid da jankar bi da sargandawun paada zumuk pukhtani jawab na kade khulan de tradi weli che dui da daish waslawalo par zid mubariza kade aw afghanistan ki zapalida. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼو ولسی او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تیر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له 6000 واوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه دا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه چې له دوی سره په کړو ژمنو عمل وکړي. بل طرف ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دویمه غونډه به جوړه کړي. دا چې کله له سنا کاکړ نه اورو
ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دوهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د ویان مرستیالی سټیفاني ترمبلی د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د یاد سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې، که څه هم د غونډې دقیق وخت اعلان نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې غونډې د ترسره کولو لپاره ژمن دی. د میرمن ترمبلی په خبره دغه غونډه به د لارې د یوې نقشې په اړه د نړیوال اجماع د رامنځته کولو او د دې سازمان د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو د بحث لپاره ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیالی په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل:
زه کولی شم تاسو ته ووایم چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا هوډ لري چې په یو مناسب وخت کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دویمه ناسته ترسره کړي. زه اوس د اعلانولو لپاره دقیق وخت نه لرم، او دا د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول دي چې د خپلواکو ارزونو په وړاندیزونو بحث کوي.
د انتونیو ګوتریش د ویان مرستیالی د هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي فریدون سنلیوغلو ماموریت د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړو استازو د غونډې د چمتووالي او د اړوندو رای ورکولو د ملاتړ په موخه د فبروري تر پایه غځول شوی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ جوړه شوه. خو د بشري حقونو یو شمېر فعاله نیوکه کوي چې په نړیوالو غونډو کې افغانستان او خلکو ته یې لومړیتوب نه ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالې نیلوفر ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه باید تیره بپذیرم که
له بده مرغه دا باید ومنو چې د هغو هیوادونو ځانګړي استازو ته چې د افغانستان لپاره ټاکل شوي د خپلو هیوادونو ګټې او سیاست ورته اړین دی، او هر یو د خپل هیواد په ګټه په دغه پروګرام کې برخه اخلي، او په دې ډاډه اوسي چې هیڅ یو ته یې افغانستان لومړیتوب نه لري.
افغانستان برشان اولویت نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو لومړۍ غونډه د طالبانو حکومت د استازو له شتون پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. خو دغه سازمان هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دې ناستې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه وه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی و. که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید دوی ته بلنه ورکړل شي، خو څرګنده نه ده چې دغه سازمان دویمه غونډه کې به د طالبانو استازي هم راوبلل شي که نه.
آزادي رادیو د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هیروئ.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان